دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ دې سات خبرونو ته په کابل کې د امریکا سفارت د یکشنبه پرز په خپل ټویټر کې څو پرلپسې پیغامونه خبره کړې دي او ویلي دي چې د سفارت تړل کېدو لپاره هیڅ ترانسته او سفارت به خپل کارونه روان ساتي د امریکا د سفارت په ټویټر باندې لیکل شوی دی چې په بهر کې زموږ د ټولو ماموریتونو په څیر به دا سفارت هم د خپلو کارکونکو او تاسیساتو د ساتلو لپاره خپل امنیتي تری پراخی کړی پام دې حال کې وال سټریټ جرنل رسپانی راپور ورکړی دی چې په کابل کې د امریکا سفارت د اضطراری تخلیه پلان جدي سوی دی په دغه راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو سره شای د ډیپلوماټیک نظامی او د نورو برخو کارکونکو ژوند له خطر سره مخامخ سي ټاکل شوی دی چې د روان کال د 2021 د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ سي خو امریکایي چارواکي وایي چې د سفارت د امنیت لپاره به سلګونه پوځیان په سفارت کې پاتې سي د فلیپین چارواکو ویل دي چې پرون د یکشنبه پر د هیواد په جنوب کې د هوایي ځواک سیون ډیر شربتکه د ښکته کېدو پر وخت لیدلی چې لوجه 15 سلويش کسان رسیدي دي په دغه البته کې شپږ نوي کسان سپاره وو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د فلیپین چارواکو پر وینا لیکلي دي چې لښته لږه در 15 تنه په دې پیښه کې زخمي سوي او ژغورل سوي او اوس روغتون ته انتقال سوي دي د دې مقامات پر وینا د دې البته کې ولستنه سپړلې له هم به درک دي یو شمیر سرتیری لیدل سوي چې د مخه تر دې چې البتکه ولویږي او منفجر سي د البتکه څخه ځمکې ته ټوپ کړی دی د فلیپین د دفاع وزیر ویلي دی چې د بدرکه سو کسانو د مندرین لپاره هڅې پیل سوي دي هغه ویلي دی چې د البتکه درې پلوټان سخت ټپن سوي دي د فلیپین د پوز ویاند ویلي چې په دې البتکه باندې د برت کومنشن نستا خو دا په وینا په حق لای پلټنی پیل سوي دي د پاکستان یو پولیس هغه سړی وژلې چې په دې ورستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د اداو لقبل تر زندان کې دوه ورسته خوشي سوی وو دا کس په 2014 کال کې د اسلام د پیغمبر سپکاوي باندې تورن سوی وو خو ورسته محکمې بخښلې وو د پولیسو یو چارواکی رانا محمد اشرف د فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې پولیس عبدالقادر تیر ورځ د پنجاب ایالت د رحیم یار خان په سیمه کې په وکاس احمد د ساتل ورکړی او وژلې دي د پولیسو یو ویان احمد نماز بیا ویلی چې په برید کې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوی د غتورن کس ورور هم په دغه برید کې ټپي سوی دی او قاتل په خپل خوشه ځان پولیسو ته سپارل دي په پاکستان کې اسلام ته سپکاوی ډیر حساسه موضوع بدل کیږي د پاکستان په قانون کې هغه کس چې په دې تور مجرم وبلل سي د مرګ سزا ورکول کیږي پاکستان په هند تور لګولې چې د لاهور په شار کې د دروشتم جون 14 تر هندۍ دی چې د هند استخباراتي ادارې د را مکمل ملاتړ ورسره وو د شنبه پورز د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري د پنجاب د پولیسو مشر انعام غنی سره یو ځای په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس پر مهال د ملي امنیت صلاحکار مهید یوسف ویل چې د لاهور جوهر ټاون د چابدنی ورسته شواهد شوهدلی چې هند د دولت په توګه په دغه عملیاتو کې لاس درلود هغه دا هم ویل چې د عید په نامه یو کس افغان او د کراچي اوسیدونکو پیټرل هم په دې چابدنی کې شامل دي دا د ونی ورده چې د دربشتم جون په سهار د لاهور په جوهر ټاون سیمه کې د جماعت دا وډلی چې حکومت برندیس په لګولې د مشر حافظ سید کور ته نږدې په چاودنه کې درې تنه وژل سوي وو او څو تنه نور زخمي سوي وو د پاکستان چارواکو لخوا په هند د تورونو ورسته د هند لخوا کوم رسمي جواب نه دی راغلی خو لمخي هند دا ډول تورونه رد کړي او تراګری تورونه پر پاکستان لګولې دي د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې په اداره کې د ایران استازي وای د دې ادارې مرستيال مشر براتلونکو نه ایران ته بلارسي د ازادي رادیو د خبر لمخي د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د کاظم غریب آبادی له کوله خبر ورکړی چې ویلی دی ایران ته د ماسیمو اپارو سفر د خوندیتوب د ارارخیز موافقه په چوکاټ کې د خوندیتوب د عادی فعالیتونو د څارنې تر سره کېدو په ترڅ کې کیږي نموړي زیاته کړه کڅ هم دایله د ادارې سره په منظم تماس کې وو خو تهران ته د نموړي په سفر کې د چارواکو سره خبرې اترې نه دی پلان سوی یو اروپایي ډیپلوماټیکي سرچینې فرانس پرستا تهران ته د نموړي دغه سفر خبره تایید کړې ویلی دی چې هغه په اصول کې د نتنز د اټومي تجهیزاتو کتنه تر سره کړي او دا مسله به وسړي چې آیا څارونګي په دې تجهیزاتو کې هغه سنټریفیوژونو ته لاسرسي لري چې د یورینیمو د غني کولو لپاره ترې استفاده سوي ده د راپورونو له مخې ایران په دې تجهیزاتو کې د اپریل په 28 نیټه لایوي چابدنی ورسته د دې ادارې پر وړاندې څارنه محدود کړې و خو څو ورځې وروسته یې بیرته بشپړه پیل کړه. ایران هغه مهال دا د اسرائیل د اټومي تروریزم یو عمل بللی و. دا خبرونه چې تاسو ته امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو اوریدل. د جولای څلورمه په امریکا کې د استقلال د جشن ورځ ده. دغه ورځ په خاصو مراسمو منځل کیږي. نن په دې مناسبت ځینې خاص رپورټونه او پروګرامونه لرو، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د شرمونکي لیست نه د افغانستان د ملي پولیسو د نوم د ایسترو هرکلی کړی دی. ملګرو ملتونو قریب یو لس کاله مخکې په جګړه کې د خکیل خواو په لیکو کې د ماشومانو د حضور لکبله د افغانستان نوم په خپل شرمون کې لیست کې شامل کړو. د امریکا خبريال ممتاز بهیر په دې حق له نور تفصيل را لګل دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ ویل چې ملګرو ملتونو د افغانستان د ملي پولیسو نوم له خپل شرمون کې لیست څخه ایستل دی. دغه وزارت د چارواکو په وینا د ملګرو ملتونو د سازمان د اقدام نړیوالو بشري حقوقو ته د افغانستان د حکومت ژمنتیا او د خې حکومتوالۍ ښکارندوی کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب امریکا غټول
سازمان ملل متحد تطبیق پلان عمل
د ملګرو ملتونو سازمان د جګړې لپاره د ماشومانو د استخدامولو مخنیوي او د غراز له ماشومانو سره د توتريخوالي د کچې راټیټولو په برخه کې د افغانستان د ملي پولیسو د عمل پلان تطبیقول بریالي بللی دی. او د افغانستان د ملي پولیسو نوم یې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له شرمون کې لیست څخه بهر کړی دی. موږ د ملګرو ملتونو د سازمان دغه اقدام څخه د هر کلی ترڅنګ په هغه ډلو باندې د بندیزونو او فشارونو پر واستلو باندې ټینګار کوو چې د جګړې لپاره ماشومان استخداموي او د ماشومان په وړاندې توتريخوالي کوي.
اطفال خشونت روا میدارن تاکید میکنیم.
ملګرو ملتونو سباندې یو لسی زوړاندې په 1990 مریض کال کې په جګړه کې د خکېلو ځواکونو په لیکو کې د ماشومان د حضور لکبله د افغانستان نوم په خپل شرمون کې لیست کې شامل کړي وو. د سیاسي چارو کارپو اسد الله ندیم امریکا غټول چې د ملګرو ملتونو د اقدام سیاسي دی او د افغانستان خراب امنیتی وضعیت په پام لرنه دغه سازمان غواړي چې له دې لارې د افغانستان ملي پولیس و هڅوي.
در واقع د وضعیت
په حقیقت کې په دې برخه کې د پولیسو په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او هیڅ ډول مبارزه هم نه ده شوې او خای چې وضعیت لا پسې خراب شوی هم وي. او اوس هم د پولیسو مسؤلین او د کورنۍ او چارو وزارت مسؤلین مکلفیت لري چې دغه شومې پدیده په وړاندې د قانون په اساس مبارزه وکړي او دا پدیده لخپل لیکل لري کړي
دور کنه.
د ښاغلی ندیم په وینا د پولیسو په لیکو کې د ماشومانو حضور په پوزي چمتووالي باندې منفي اغیز لري او باید په دې برخه کې د ماشومانو د جذبولو مخنیوي وشي. په افغانستان کې په پوزي لیکو کې د سرتيري په توګه د ماشومانو ګمارل د قانون خلاف دي او له دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د یو فرمان په صادرولو سره په پوزي لیکو کې د ماشومانو ګمارل جرم ګڼلای وو. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د یوې سروې د موندنو په اساس په 1999 مالی کال کې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو په لیکو کې شل او د دولت د مخالفو وسلوالو ډلو په لیکو کې شپږ نوي ماشومان حضور درلود. خو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د ویان مرستیال احمد زیازیا خبريالانو ته وویل چې اوس د پولیسو په لیکو کې د ماشومان د استخدام مخه په بشپړه توګه نیول شوې ده.
ممکن در گذشته ها در برخی موارد افراد زیر سن در
خی پخوا به پزینو برخو کې د پولیسو په لیکو کې ماشومان موجود وو. خو په ورسته یو کلنو کې د کورنۍ او چارو وزارت په دې برخه کې د ارزونو لتر سره کول ورسته اوس یو ماشوم هم دغه ځواکونو په لیکو کې نشته ده او د پولیسو لیکو ته د جس پروسه د شرایطو او ټاکل شویو معیارونو په اساس تر سره کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د آزاد مطبوعاتو د ملاتړ بنسټ ویلي دي چې په شمالي ولایتونو کې ټولې مطبوعاتي ادارې تر ګواښ لاندې دي او تر اوسه پورې د جګړو له امله شل مطبوعاتي ادارې تړل شوې دي او یو شمېر نورې د طالبانو په خواخه خبرونې کوي. لیمې نیازی رپورت راکړی دی.
آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نه وایي چې د افغانستان د شمال په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو له امله شل رسنۍ تړل شوې او یو شمېر نورې رسنۍ چې طالبانو په سیمه کې وخت ترلاسه کړی دی د دوی په خواخه خبرونه کوي. دغه بنسټ مشر مجیب خلواتګر امریکا غاک ته ویل چې د دوی په فکر په شمال کې ټولې سیمایي رسنۍ تر ګواخلاندې دي چې دا د بیان د ازادۍ لپاره د خطر زنګ دی.
ما فکر میکنیم که رسانه های محلی در
مک فکر کو چې سیمیز رسنی په شمالي ولایتونو کې ټول ترګواخ لاندې دي. اله لرو چې د جګړې دواړه لوري طالبان او افغان حکومت د افغانستان د نافذه قوانینو لمخي او طالبان د جګړې د قانون لمخي دغه مسلې تجدید پام وکړي.
د افغانستان حکومت وای چې دوی د بیان آزادۍ څخه چې تر ټولو لوی لاسته راوړنه ده په ټول قوت سره ساتنه کوي. د افغانستان د رسنیو د مرکز مشر دوا خان مینپال په دې اړه امریکا غږ ته وویل،
په تیرو شلو کلونو کې دغه دښمنۍ له مطبوعاتو د بیان آزادۍ سره همداسې روانه وساتله، ځکه طالب په دې باندې پوهېده چې آزاد مطبوعات او خبریالان د طالب د وحشت او جنایاتو څیره بربندي. د دې لپاره چې خپل جنایات پټ وساتي غواړي چې د بیان ازادي خپه کړي.
له دې مخکې په کابل کې د امریکا سفارت د طالبانو لخوا د هغو تر کنټرول لاندې د ځینو رسنیو د بندولو په اړه اندېښنه ښودلې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ننګرهار د مهاجرو او افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست مسؤلینو ویلي دي چې د دې ولایت د مختلفو ولسوالیو نه په تیرو دریو میاشتو کې د جګړو له امله 6000 کورنیو خپلې مینې پریښي دي او نورو امن سیمو ته یې کډه کړې ده. ذبیح الله غازی په دې حق لا رپورټ را لېږلی دی.
د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې له مختلفو ولسوالو په تیرو دریو میاشتو کې د جګړو له امله 6000 کورنیو خپلې مینې پریښي او نورو امن سیمو ته کډه شوې دي. د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مرستیال ولی محمد الله یار وایي په دې وروستیو کې افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په ایسارک، شیرزاد او پچیراګام، اچین او هسکی مینو ولسوالو کې د جګړو له امله 6000 کورنۍ له خپل اصلي مینو نه بې ځای شوې دي.
د 1400 کال د شروع څخه تر اوسه پورې 6000 کورنۍ د مختلفو ولسوالیو څخه بې ځای شوې. اچین، دیبالا، ایسارک، شیرزاد، پچیراګام چې په دغه کورنۍ څخه 3000 کورنۍ سروې تر سره شوې ده، چې 1200 کورنۍ پکې د مختلفو ادارو څخه مستحق ګڼل شوې چې خوراکي، غیر خوراکي او صحي کټونو کومک تر سره شوی.
د کډوال ریاست مسولین ټینګار کوي او وایي د سروې لړۍ جریان لري او تمه لري چې ټولو هغو کورنیو ته به مرستې ویشي چې مستحق وپیژندل شي. ولی محمد الله یار په خبره هڅې پیل کړې چې د جګړو له امله ټولو ولسوالیو بې ځای شوو کورنیو ته مرستې ورورسوي. په همدې حال کې د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات دوام لري. امنیه قومندان سلطان داود وایي چې تازه د عملیاتو پر مهال اچین ولسوالۍ کې باغدري سیمه له وسلوالو طالبانو پاک کړي او لیا د سیمې بې ځای شوي وګړي کولای شي خپل سیمو تستانه شي.
په ورځ مخ کې تقریبا 8 پوستې د چین په بغدادي په ساحه کې سکوت شوي. دوه شپې عملیات وکړل، نن شپه یې ونیم بجه ټوله ساحه له طالبانو نه پاکه کړه. درانه تلفات ورته وختي دي. اجساد یې په میدان پاته وو. پیغله سپینګری په زور داشته ورته تسلیم کړل. ساحه امن ده. هغه خلک چې له دې نه کډه شوي دي کولای شي بیرته خپلو کورو ته راسي.
په ورته مهال د جګړو له امله د خپلو مینو بې ځای شوي کورنۍ وایي اوس مهال د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې په کرایه کورونو کې اوسېږي او ناچاره کورنۍ خو لا د سرپنا لپاره هیڅ هم نه لري. شاولي د شیرزاد ولسوالۍ څخه د جګړې له امله بې ځایه شوی دی چې اوس مهال د شیخ مصری په سیمه کې په یو کرایه کور کې ژوند کوي.
عملیاتو غوښتنه کړو چې بس د ازمنګ وطن پاکان یو بس نور بیرته خپل ځمکو له لاړ شو پټیم کړل دي او بس حساب کتاب ډېر تاوان پټو باندې شوی دی.
نورې حکم نه دی پاتې، بس طالبان دغه ساحه دغه په ولکه کې ده. مړ تازه تلی او مامن ته درې مبادې کړې وي، تنګ سي خوارین تیرې کړې، بس دولت توجه نه و او تین بیا را کډوال کړو، بیا راووت دغه ساحه.
بس کورونه پاتې دي، څه بمبار شوی، څه همداسې پرې خډه کار کالیوم پاتې شي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې او چاویلی چې افغانستان کې د جګړو له امله د روان کال لپاره تر اوسه 55000 افغانان له خپل اصلي مینو بې ځای شوي او دا اندېښنې هم خودلې که جګړه دوام وکړي نو دا شمېره لوړېدلې شي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وټو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیو نه نشریږي. د برخ په ولسوالۍ کې د نوبهار په نامه یو شخصي اف ام رادیو اوس طالبانو په خپل کنټرول کې راوستي ده. په دې رادیو کې د طالبانو ترانی او سیاسي خبرونه نشریږي. د امریکا خبريال ګل رحیم نیازمن په دې حق لمنګته د قندوز نه راپورټ راکړی.
په بلخ کې د نوبهار په نامه شخصي اف ام رادیو کې اوس د سندرو پر ځای د طالب وسلوالو هغه ترانې نشریږي چې د دوی په توصیف کې ویل شوې دي. له دغه رادیو څخه د ترانو سربیره طالب وسلوال د خپل افکارو د ترویج لپاره سیاسي او نور خبرونه هم لري. د قندوز په امام صاحب ولسوالۍ او مرکزی بغلان کې هم اف ام رادیوګانې شته دي، خو ځینو یې تخنیکی وسایل پولی خمرې ته انتقال کړي او یو رادیو د یو چاودنې له امله ویجاړه شوې ده. په بلخ کې خبريالان وایي چې که طالبان د بیان ازادي سلبوي دا پر خلکو ظلم دی.
فقط خود ازي نقض ازادي بیان است و تصرف رسانه چون نوبهار بلخ و در کنټرول گرفتن نشرات ازو
دا د بیان د ازادي خلاف کړی چې د نوبهار بلخ رادیوي په خپل واک کې نیولې او د رادیو کارکونکو مجبوروي هغه څه چې طالبان غواړي نشرې کړي. عبدالعزیز دانشجو چې په مزار شریف کې په یو رادیو کې کار کوي وایي چې طالبان په زور د رادیو په مسولینو نشرات کوي.
تو طالبان مجبور ساخته که مدیر مسئول بیای و با جمع از کارمندای خود رادیو را فعال بسازن و هر آنچه که یا میخواین باید نشر بسازن.
طالبانو د دغه رادیو مسئول مدیر مجبور کړی چې لخپلو کارکونکو سره ورشي او نشرات فعال کړي. موږ د علماو له بیانونو او ترانو سره خلاف نه یو، خدا چې د شخصي ګټو او د دولت پر ضد نشرات کوي دا د طالبانو لخوا د بیان د ازادۍ خلاف کار دی. په قندوز کې هم له تیرې څه مودې را په دې خوا د طالبانو د یوې راډیو نشرات پیل شوي دي، خو دغه راډیو د ښار د ځینو نورو اف ام راډیوګانو پر فریکونسۍ نشرات لري. د بلخ یو بل خبریال محمد یعقوب وایي چې که راډیوګانې د هرې سیاسي ډلې د واک لاندې راځي باید خپل افکار پرې تحمیل نه کړي.
ما من هیڅ خبرنگار بگم طالب چې دولت باید به اصول رسانه ها و احترام بگذاره، مطابق قانون رسانه ها اینا عمل کنه.
د یو خبریال په صفت وایم چې که طالب وي او که حکومت باید د رسنۍ د اصول او قانون مطابق عمل وکړي. په مزار شریف کې خبریالان زیاتوي چې د بیان ازادي د هر انسان اسلامي او قانوني حق دی، خو طالبانو یو شخصي رسنۍ د خپلو فعالیتونو لپاره مجبور کړی ده. دوی وایي چې که دغه رسنۍ مسولین د طالب وسلوالو فعالیتونه نشر نکړي کېدای شي ضرر ورته ورسیږي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، نن د جولای 3 ده. د جولای 3 په امریکا کې د خپلواکۍ د جشن ورځ ده. دا هغه ورځ ده چې د 1800 کال د جولای په 3 د 14 مستعمرو نمائندگانو د متحده ایالاتونو د خپلواکۍ تاریخي اعلامیه تایید کړې ده. د انګلند نه د دغو مستعمرو ازادي اعلان کړې ده. د 1901 کال راهیسې د جولای 3 فدرالي رخصتي ده. معمولا په دغه ورځ کورنۍ، ملګري او دوستان سره غونډېږي، کبابونه پخوي او میلې کوي. د امریکا په ډیرو ښارونو او ښارګوټو کې دغه ورځ په میلو، رسمي گذشتونو او آتشبازیو منل کیږي. سږ کال د جولای 3 خی ډیرو کورنیو او دوستانو ته د داسې جشن ورځ وي چې سباندې یو کال پس په لومړي ځل یو بل سره ګوري، ځکه چې اوس په ملک کې د کورونا د مخنیوي په خاطر د لګېدلو قیوداتو لرې کېدل پیل شوي دي. د امریکا د موټورونو اتحادیه اټکل کوي چې سکهل په لوی لارو کې د موټورو زیاته غنه غنوي، ځکه چې هوایی شرکتونه لا هم باید د ټیکټ تقاضاګانې په نظر کې ونیسي. په هر ډول عامه ترانسپورتي وسایتو کې د ماسک اغوستل لا هم ضروری او حتمی دي. د امریکا د متحده ایالاتو مؤسسینو د امریکا د خپلواکۍ په اعلامیه کې لیکلي دي، موږ باور لرو چې دغه حقایق ډیر واضح دي چې هر انسان برابر خلق شوی دی او خالق هر انسان ته نه هیریدونکي حقوق ورکړي دي چې پاغې کې د ژوند، ازادۍ او د خوشحالۍ موندل شامل دي. خځې برابر نه وي ګڼل شوی او زیاتره هغه کسان چې دغه اعلامیه امضا کړې و د مریانو مالکان وو او په دې فکر کې نه وو چې مریان برابر دي او د مساوي حقوقونه برخمن دي. دا 1325 کال د جولای په میاشت کې په خوانی غلام او زبردست مبلغ فدریک ډګلس د نن په ملک او د ملک نه د باندې سفرونه وکړل او د مریتوب د بدی او زیان په حق لای خبري وکړي. د جولای په سالورم نیویارک او راچستر ته د وینا د لپاره وبلل شو. د ډګلس یو وینا ډیره مشهوره ده. پاغي وینا کې د سوال کوي چې د جولای سالورم تور پوستو ته څه معنی لري. نو ځواب وایي چې په کال کې د غورز ته ټولونه د تا داسر غندوی چې په د باندې سومره ظلم شوه دي. په امریکا کې لا هم د نژاد او جنسیت په اساس د نابرابرۍ سره مجادله ادامه لري.
د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغي نړیواله ډله وایي چې په نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغي اخته دي. دغه ناروغي اکثره د پاخه عمر کسان نیسي چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وشني. خو ډاکټرانو اوس یو نوې دوا جوړه کړې چې په دې ناروغي د اخته ناروغانو سره مرسته کوي. دغه نوې درمل د مغزونه غیر نورمال پروتین پاکوي. همدغه پروتین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته نه پرېږدي. د حافظې د زوال دا سيناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو ډاکټران او ساينس پوهان لګیا دي دا سي دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغي د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي. ډاکټرانو د انټي سنس الیګونو کلویډات په نامه مصنوعي درمل جوړ کړی دي چې د ټاو په نامه د پروتینو د تولید مخه نیسي او هغه پروتین چې د مخکنه په رګونو کې تولید شي بي لمنځه وړي. د ټاو پروتین د حافظې د زوال په ناروغي د اخته کسانو په مغزو کې غوټي جوړوي. همدغه غوټي د حافظې د زوال تر ټولو غټه نخه ده. دغه نوې درمل نه پرېږدي چې د انسان په مغزو کې د ټاو پروتین پیدا شي او غوټي جوړي کی. د امریکا د میزوري ایالت د واشنگتن په هنتون د داخلي ناروغي ډاکټرانو او ساينس پوهانو په لمړي سر کې د مګکانو په مغزو کې د ټاو په نامه همغه پروتین واچول چې د حافظې د زوال سبب کیږي. په دې چرن کې هغه معلومه کړه چې په دې نوې دوا سره هغه د مګکانو د ژوندۍ پاتې کېدو وخت زیات کړ. ډاکټر سارا ډیویس د نوې چرنې په حق له امریکا غاک ته داسې وویل:
So when we treat with our drug, the mice live longer. And we can also prevent
په عادي حالت کې د غمګکان زرم نشول، خو کله چې مو هغه ته نوې دوا چې مونږ جوړ کړې ده ورکړله، د هغه د ژوند موده زیاته شول. بل خبره دا هم را ثابت شوه چې په دې دوا سره مونږ عصب ژوندۍ ساتلی شو. په دې دوا سره مونږ هغه عصب هم ژوندۍ ساتلی شو چې په خوا به د ټاو غوټو وجل. چېډونکو دغه درمل په بيزوګان هم ازمایلی ده او نتیجې مثبت و. هغه هیله لري چې دغه درمل به ډیر زر په انسانانو هم وزمایل شي او ښه نتیجه به ورکړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د جولای د میاشتې په 4مه نیټه د خپل موجودیت 245مه کلیزه لمانځي. دا په ولس او شپګاویم کال کې د حق ورځ یاد کله چې د برتانی د مستعمرې د 1300 استادو د خپلواکۍ اعلامیه لاسلیک کړه. له برتانی نه جلاواله د برتانی د شاهي دولت سره د روابطو د شلولو پریکړې کلونه وخت نیولې و او بل اخره له دوه بې ارتباطه مګر د مداخله په علت شلېدلې. لومړی علت دا و چې د برتانی حکومت له ډیر وخت نه کوشش کوي چې د مستعمرې په لومړی وسیدونکو باندې کلک کنټرول ولري. دوهم علت دا و چې د یوې وسیلې په هڅه په استعمارچیانو باندې مالیه ولګوي چې د برتانی د شاهي دولت پریمانه پورونه ور باندې خلاص کړي، چې ډېرې د فرانسې او هند د 1945 کال د جنگ په نتیجه کې اخیستل شوی، چې د فرانسې سره د برتانیې د پیړیو زوړ جنگ او وخت نا وخت دوام درلود. د برتانیې پارلمان په 1946 کال کې د مالیه په اخیستلو پیل وکړ. په خاصه توګه هدف یې دا و چې د برتانیې د دولت لپاره استعمارچیانو نه پیسې لاسته راوړي. دغه مالیه لومړی په شکرې او ورپسې د ورځپاڼو او شیشو، قانوني اسناد او رنګ او چای په شمول شیانو باندې مالیه ولګول شوله. هر نوې مالیه لګول د منظم احتجاج سره مخامخ شو. په نتیجه کې مالیه ورکول جزایی شلو، احتجاجونه د تاوتریخوالي نه ډک شلو او د حکومت عکس العمل مخ په زیاتېدونکې توګه ډېر مخنیوونکی شو. په خاصه توګه وضع په باستن کې ترخه وه. د 1950 کال د فبروري په میاشت کې وروستۍ نتیجه هغه وخت معلومه شوه کله چې د برتانیې پارلمان د باستن بندر وتاړ. باستن د جنگ لپاره تیاری نیول پیل کړل. نو که څه هم چې په رسمي توګه د امریکا انقلابي جنگ د 1948 کال د جولای د میاشتې تر 4 نیټې پورې نو پیل شوی، او لومړی جنگ د 1950 کال د اپریل د میاشتې په 19 نیټه د باستن لویدیز ته ونښت. د انقلاب په اثراتو کې د امریکا مشرانو چې نوی را میدان ته شو د برتانیې د واکمنۍ ناوړه ګټه اخیستل په یاد و. د ذهني تنویر د لیبرال ایډیالونو لخوا ور باندې حکومت وشو. دوی د حکومت او د مشر لخوا ترمنځ حکومت ور باندې کوي عنعنوي روابط بدل شول. د سر نه تر پای پورې د حکومت ځای چې د میراثي او حاکمې طبقې لخوا مشري کېدل د ملي او ایالتي د انتخاب شوو اجرایه قواوو د وصولو لخوا ونیول شو. عادی ادباو په محلي او ایالتي حکومت ولای کې مخ په زیاتېدونکو توګه مهم رول ولوباو او ډیرو خلکو د رای ورکولو حق لاسته راوړ او سیاسي ونډه اخیستنه زیاته شوه. دغه نظر په یو لسیزه کې د ننه په درسته نړۍ کې دیموکراتیک او خپلواک تحریکونه سره وخورول. په داسې حال کې تاماس جیفرسن چې وروسته د امریکا دریم جمهور رئیس و د خپلواکۍ په اعلامیه کې لیکلی دی چې د امریکایي مستعمرو پریکړه تاییدوي چې له برتانیې نه دې جلا شي کله چې د ناوړې ګټې اخیستنې او غصبولو اوږده لړۍ روانه وي. عین ثابته هدف تعقیبوو داسې یوه طرحه څرګندوي چې د بشپړ استبداد له مخې دې په دې کې کمواله راشي. دا د دوی حق دی او دا د دوی وظیفه ده چې دا رنګه حکومت راو پرځوي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوست لسبارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واوري.